روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو ز نوریاس نوری هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې له زلزله او نورو طبي پیښو او استراري حالاتو سره په تړلو ناروغیو خبرې کوو. دې خبرونه ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې چې پر هغو ناروغیو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خبرېږي رڼا واچوي، د مخنیوي او د درملنې په اړه یې معلومات راکړي، او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبرې وکړي. لکه څنګه چې پوهیږئ، د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په دې وروستیو کې یوه زوروره زلزله وشوه. زلزله ځپلو سیمو کې بیا هم یو شمیر ناروغي خپرې شوي دي، له هغې جملې څخه شدید خارښت او دغه راز نست ناستې. یو شمیر ځپل شوو سیمو کورنۍ وایي چې په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي، او دغه راز دوی وایي چې که چیرې لازم روغتیایي خدمات ورته ونه رسیږي، نو کیدای شي چې ډېرې ناوړې پایلې هم ولري. مخکې مو له ښاغلي ډاکټر محمد یوسف طیب سره خبرې کړې وې چې په دې خپرونه کې ګډون راسره کوو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له نوموړي سره اړیکه ټینګه کړي، تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره. بیا هم په دې اړه موږ راپور درلوده چې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، که مو غوښتي وي کولی شي چې ویل ولی. خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاري ټینګه شوې ده. په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت وي چې وکولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. د واتساپ تلیفون شمیره اعلانوم 00202300111. یو ځل بیا دا تلیفون شمیره اعلانوم. د واتساپ لاره کولای شي چې موږ ته تلیفون وکړي، په دې خبرونه کې ګډون وکړي، او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لري مطرح کړي. 00202300111. ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوریا صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې، نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو او اضطراري حالاتو سره ډېرې تړلې دي، لکه د نست ناستی، د جلدی ناروغی، خارښت. په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی، او خوارځواکي او ځینې نورې. که په لنډه راته ووایي اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې چې تاسو دغه وضعیت څاری، کومې ډېرې ناروغۍ په تېره بیا هغو سیمو کې چې زلزلې یا نورو سیلونو یا نورو طبي پیښو ځپلي دي ډېر خلک ورسره مخامخ دي؟
مننه نوري صاحب. نوري صاحب، اصلا موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي دا نورمال حالت نه وي. یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغییر ورکوي. نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغییر وکړي، حالات یې چې دی د ژوند سټایل یې هغه ورسره تغییر کیږي، نو په همدې اساس باندې د مختلفو فکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ورسره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثره شي. دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي، که د سیلابونو له کبله وي، که د مهاجرتونو له کبله وي، په کتلوي ډول باندې مهاجراتونه او یا زمونږه افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدونکو هیوادوال کې چیرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغیر ورکوي دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. خو دا ډیره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډیر متاثر کیږي، یعنی د انسانانو په دې ګروپ کې کومې هغه کټګوریانې دي چې هغه ډېرې متاثر کیږي. طبیعي خبره دا ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثر کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي او یا ونشي کولای چې د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. په ساده ژبه باندې کوی منو د دې حالاتونه معمولا کوچنیان ماشومان دا ډېر متاثر کیږي. د دینه لویان چې د لوړ عمر د لودین کې خلق وي هغه ډېر متاثر کیږي. د دینه هغه خوندې او میندې زموږ ډېر متاثر کیږي چې هغه یا امیدوار دي او یا شدي ورکون کیږي هغه ډېر متاثر کیږي. بیا د ټولنیز حالات لکبله د ټولنیز ژوند لکبله چې ورته وګورو نو د ټولنې هغه کټګوري ډېر متاثر کیږي چې هغه فقیر خلک وي، هغه نادار وي، یعنی د ژوند شرایط سخت وي او د ژوند امکانات ته لاسرسي کم وي، عاید کم وي، د ژوند سټایل چې دی هغه ضعیف وي، حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای شي د هغه نشي مراد کولای د مختلفو حالاتو لکبله، یا هغه ټولنی او هغه کورنۍ زیات متاثر کیږي چې هغه ډیر ګډ ژوند لري، یعنی ډیر نفر په یو کوټه کې سره اوسېږي، د مهاجرتون نه بیرته راغلي وي، ولوی کورنۍ وي، لس دولس کسه غړي ولري، د دې کورنۍ اعزازي خو دوی ټول یو کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسېږي، یعنی په متراکم ډول باندې اوسېدونکي خلک دا ډیر متجربه کیږي. د ټولنیز اړخه هغه کورنۍ یا هغه ټولنیز پات کې ډیر متاثر کیږي چې هغه د صحت پاک او بوتا لاسرسي ونه لري، هغه د بدرف یا د تشناب مسؤل تشناب ونه لري او هغه ته لاسرسي ونه لري. په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثر کیږي چې هغه په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغي باندې اخته وي. مثلا یو څوک دی هغه دوامدار لوړ فشار لري او دغه لپاره دوا خوري، یو څوک دی هغه د شکر ناروغي لري، د شکر د ناروغي لپاره باید هغه دوا وخوري، او همداسې یو بل مزمنه ناروغي لري او دغه لپاره دوامدار دوا خوري. کله چې دا مهاجرت کوي، کله چې دا د کور د زلزلې سره ورانېږي، کله چې د په منځقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای دی ځای کیږي، دا شخص هغه خپل څه چې لرل هغه د لاسه ورکوي. چې کله هغه خپل مالی توان د لاسه ورکوي نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار لپاره د کنټرول دوا واخلي، منظمه یو خوري، نشي کولای چې خپل د شکر دوا واخلي او منظمه یو خوري. په همدې اساس باندې د دوايي د خړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د مزمنو ناروغي نور هم ورسره دغه کیږي، دا سختيږي. دا د ټولنیز ژوند له نظره چې کله موږ د عام روغتیا د عینکو نه د امراضو په بیړني حالاتو کې د امراضو د راپیدا کېدو حالت ته وګورو، نو دغه هغه عمومي بیکګراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه کې د نړیوالو حالاتو کې د ناروغي او ښکار کیږي او متضرر کیږي، نو د تاثیرات دي.
افغانستان خو په ورستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخامخ شوی دی. په مختلفو ولایتونو کې مختلف پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر د سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړي دي، که هغه زلزله ده، که هغه سیلونه دي، طوفانونه، په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالي حتی. ایا د دغه ټول ورسته یو ناورینون او د پیخو هغه مشخص ناروغي په نخښه وی دي چې تر اوسه پورې ډیر انسانان ورسره مخامخ شوی دي او په چټکۍ سره خبرې شوی دي د دغه ناروغي او هغه مهمه کومیدی او د درملنې لپاره د ستدابیر نیول شوی ډیټابیس جوړ شوی.
محترم نوری صاحب، په دغه حالاتو کې چې بیړني حالات وي معمولا ساري ناروغۍ دا زیاتیږي. د ساري ناروغۍ نه علاوه هغه ناروغۍ چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیات رازیاتیږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوی تغذیې باندې د اخته کېدو د شیوع چې ده دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې، هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغوی کې هم د سوی تغذیې د واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې دته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې. دا چې په هیواد کې دغه سي طبيعي عواملونه یا د بیړنۍ حالاتونه وروسته کومې ناروغي او په کوم اندازه باندې زیات شي، وایي د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته، زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم. خو د افغانستان د عام روغتیا په ساختار کې د ډېرو کلونو نه را په دې خوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډیر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی. د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیړنیو حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای د ناروغیو د بیړنیو حالاتو کې د ناروغیو د سرویلانس ملي سیستم یا NDSR ورته وای دا شته. او هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کوم یو لسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي. ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2024 کال کې د جون په میاشت کې د اسهال یا نسناستي واقعیت څومره، او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت دغه په نسبت زیات شوی دی. نو ولې همدغه چې د پدژمی په موسم کې د سینو بغل ناروغي هغه ګوري، د شری ناروغي ګوري، او دا یو سټ د ناروغي دی چې زما په فکر یو ولس دی چې لا تر دې هم زیاتې 15 مختلف ساري ناروغي دي چې دا په منظم ډول باندې چړل کیږي. او داغه هفتوار ریپورت د عام روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډیپارټمنټ چې دی د سرویلانس په نامه باندې هغه خبروي، او دا غي پر اساس باندې د خپل ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی، یونیسف دی، ولایتونه دی، او د عام روغتیا وزارت خپل داخلي سټراکچر دغه یو سیستم موجود دی. البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکی وي، د ناروغي وي، د ناروغي د شیوع، د غي د بعضی وخت کې د پلاتنو، نو په دې اساس باندې د عام خلکو سره هغه نه شریکيږي، او دا غي د نه شریکېدو به مخفل ملحوظات او اصول وي نړیوال چې د عام روغتیا وزارت هم هغه اصول په پام کې نیسي. که کوم ځای کې په طبي ډول باندې د یو ولایت کې د یوې ناروغي واقعیت زیات شي، او یا د سیو ناروغي د غزاینا ریپورت شي چې هغه په تیرو کلونو کې الته واقعیت نه ویلیدل شوی، نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډیپارټمنټ مسؤلین هغه زیو پلاتنه کوي. دا سی یو سیستم شته د عام روغتیا وزارت کې، خو دا چې دقیق ارقام به څومره وي،
څنګه بوي څنګه براتولېږي د ارقام تحلیل هغه نو د اماغ خلکو چې د دې ډپارټمنټ مسؤلین دي په عامه روغتیا وزارت کې هغه په دې اړه باندې ډیر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولې شي. زه ممکن هغه را دقیق ارقام او معلومات په دې اړه باندې ورنکړم شم خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې
بله
همیشه در فعال دی او تقریبا د 2010 کې یو سکال نه راپېښه دا په هیواد کې موجود دی
بله
خو د دې معنی دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنیو حالاتو کې یا په غیر بیړنیو حالاتو کې او د بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغۍ زیات واقعات رامنځته کیږي دوی دې په هغه وخت جواب ووایي. دا ممکن ډېر واقعاتو کې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمونږ په کلی کې خدای سي واقع راغلی و څوک خورانه غلل پلاتونه و نه کړه ممکن د ولس رضایت زنه پويګم چې د دې موضوع نه څومره وي خدای سي سیستم شته دی د روغتیا وزارت په سختار کې.
بله مننه ډاکټر صاحب طيب کور ودان چې تر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل د ناروغي او چې د طبي پیښو سره تړلې دي. بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنی خبرونه او ری میلمه مو د ډاکټر محمد یوسف طيب نن دا خبرونه د لزلزلې او نور طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغي او موضوع ته ځانګړې شوی یا وردون که هم دی واتس اپ لاري را سره وصل دی. بلې مهرباني ځان راو پیژنې څوک او ل ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. څوک او لکم زی او ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه. البته د ټلیفون لیک سره وصلیم واتس اپ نه لرم. اجي توخي مستاز د یمه همکار او وردون که د زابل ولایت شاجول ول سالیس.
بل دوخه زب خبرونه تخره غلاست خوشاله سم چې غا د اورم لندمو ویلې ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه. نوریاس نوری صاحب تا استاد د خبر ور میلمانه ډاکټر صاحب ته استاد تخنیکي همکاران په ټول تنیکی هیله احترامات لاندې کوم. نو موضوع په څه باره کې ده؟
موږ د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه له زلزلې او نور طبي پیښو او استراري حالات سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده. د زلزلې د سیلونو او نور طبي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوې دي چې ډېری ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي. ناس ناست ناروغۍ، جلدی ناروغی، دغراز خورزوکی چې ډیر خلک لغه عادی د ډوړې و مړې ډوړې څخه هم به برخې کیږي چې دوی درلودل په غوسی مو کې. نو لدغه سره تړلې ناروغي باندې خبرې کوو. تاسو کومه پوښتنه لرئ کنه؟
مننه. موږ ورسته هم په افغانستان کې البته تاسو ته به پیښو توای سمخدای پیښو توای خسره یو ځای ترازی. نو دا الله پاک تقدیرات او ارادی دي چې یو چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي، دا الهي امر دي. خراب سو ودی ته افغانستان وخت هم دا څه زمانه کیږي چې زلزله سره مخ کیږي. په بعضو ولایتو کې سخت زلزله رامنځته شوې. نو زموږ وطنوالي په سترو مشکلاتو سره مخ کړو په شهادت ورسول. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا دا څه وسایل جوړ شوي دي یا په تخنیک کې یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسې څخه خبر شي مخطر لوارته له مخ، او څونه عامه پوهاوی په کار ده د خلکو لپاره چې په دې کې څونه کوشش وکړي، او بل کله مستوا سره سي یعنی انسان په خړو وبو کې ولويږي او بیا یې موږ راوکاږو. نو له د سره موږ څنګه سلوک وکړو؟ اولنی تدابیر او رمبنی تدابیر څو سي موږ هسپتال ته رسو. نو همدا کوم کار واچو دا زموږ پوښتنه.
بلې توخیر صاحب، کور ودان پوښتنه مو واوریدل شوې لکه چې بل اوریدونکی نشته. دا ډاکټر صاحب پوښتنه مو واوریدې.
مننه نوري صاحب، تاسو هم او د تفصیل نه هم څه پرونه کې برخه واخیسته. اما د توخی سیب په خبره باندې دا خدای پیخې معمولا دا سی وی چې د دې د راتګ نه یا د واقع کېدو نه خو انسانان نه خبرېږي، خو ځینې داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چېرته مونږ هغه وکړو، خصوصا د سیلابونو د دې نه د بچ کېدو په رابطه باندې کولی شي چې مؤثر واقع شي. مثلا توخی سیب ته به ډېره زیاته ښه معلومه وي ځکه دا په ولایت کې اوسېږي. اوس پخوا داسې وو چې خلکو به دا د رود په خوله کې په رودخانه کې یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو، بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤول ځای کې جوړو. اوس متاسفانه چې ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوې، هر ځای به دا وینې چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي. نو چې د رود په خوله کې کور جوړی، نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلابه سره ممکن مخ شي. دا یوه غټه ستونزه ده. که موږ په دې باندې فکر وکړو، د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه پوهاوی په دې رابطه باندې زیات کړو چې هغه ځای چې پخوا پې سیلونه راغلي، اوس سره د دې چې 50 کاله کېږي سیل پې نه دی راغلی، سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې اوبه نه دي راغلي، نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو؟ ځکه بیا یو وخت د دې امکان شته چې په دې ځای باندې بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابې باعث شي او زیات د سیلابونو واقعات چې په دې اوس وختونو کې کوم راغلي دي همدغه سې کورنې متاثره کړي دي او متضرره کړي دي. بله موضوع په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقلیمي بدلون د قربانیانو د جملې نه دی، لیکن په مقابل کې د اقلیمي بدلون لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کومې بودیجې ځانګړې شوې دي، دا هغې څخه یا نه مستفید کېږي او یا دا ده چې اوس د هغو ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولی شي د دغو اقلیمي بدلونونو څخه د متاثره کېدو په رابطه باندې پروګرامونه طرحه او تدبیق کړي. نو د اقلیمي بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې د اقلیمي بدلونونو نه متاثره کېږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتاره ځنګلونه دا وهل شو، دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیا یو هر ورځ هغه ونې او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم لپاره دومره اړین دي، لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغسې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږ آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ یې په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دویمه هغه لار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو سلو کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخی سیب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو، د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید خوړل کېږي. نو موږ خو د راتلونکو 200 300 400 کلونو لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي، موږ به یا 10 کاله یا 20 کاله یا یوه ورځ ژوندي یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي، د هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته مونږ داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پرېږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په هغو ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د ډېر واړه ټکان سره هم په هغې باندې یوه غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله به په دې ماهیپره باندې زه د سروګي خوا ته تېرېدلم، دلته یوه غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې داسې ورته وګورې دا د دې مایفر په کې خطر سیندې به سرک دی او پاس دا تیګه ده چې لږ تکانه موږ یو دا تیګه چې دنو یو درې څلور پنځه شندابې څه خلاندې کوي لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې د معمولی تکان سره دا تیګه راوغورځيږي نو دلته به څومره انسانان تلپ کې او همدغه ساحه کې چې دی په دې تیرو دوو کلونو کې همداسې تکانونه هم راغلل چې سرک یې بند که وانې که دا سرک نو د دغسې شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې نه د دې غم وخوړل شي چې دغه دغسې تیګې او دغسې ځایونه چې وي هغه لرې شي په د غرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې د غرونو په ساحو کې جوړېږي د دې کورونو د جوړښت دپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکی صحیح ده چې زموږ ډېر فقیر او مظلوم او غریب خلک یو اما د خپل ځان دپاره که یوه کوټه هم جوړوو دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېږي یعنی پخوا ډېر ښه پوهېدل اوس هم ډېر ښه پوهېږي خو فکر په دې باندې نه کوي چې پخوا څومره احتیاط کوو زموږ نیکونو زموږ پلرونو څومره احتیاط د ودانۍ په جوړښت کې کوو اوس یې هغسې نه کوي موږ او تاسو د دې نه علاوه تاسو چې د هلمند او روزګان او قندار او د بلخ دې ولایتونو ته سفر وکړئ تاسو به وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي په زابل او په دې ځایونو کې دا دښتې د شهر صفا دغه ځایونو ته چې ورشي په زرګونو برمې موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبه را وباسو او بالاخره د دې به دا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه یا لس کاله وروسته به موږ د څښاک اوبه ونه لرو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغسې وچکالۍ له کبله هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر پکې نه لیدل کېده دومره شنه ولسوالۍ وه لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځای نه مهاجر شوي دي نو که موږ په دغسې بې رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه را وباسو انسانان او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې ته کېږي د دې حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې اوسني وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پرېږدو او د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب تاسو پرې رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري دغه طبیعي پیښو کې تر ډیره پورې مو هغه د معلومات په ورکړل خو یو پوښتنه چې توخی صاحب مطرح کړی و هغه دا و چې ښایي دایا مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکي چې کله داسې پیښې کېږي ډیر زر زیانمنو شوو ته وردانګي مثلا یو څوک په سیند راغلی په سیند کې اوبه وړی ده ژوندی ده خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ور ورسیږي وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي هغه خدمتونه چې باید دته ور ورسو څه باید ورسره وکړي
محترم نوري صاحب په بخښنه سره چې رښتیا هم د توخي صاحب د پوښتنې دا مهمه برخه زما هېره شوې وه موږ په طبابت کې چې کله هم د دغسې ناروغ سره چې عاجل مرستې ته ضرورت لري یو ځای موټر چپه کېږي یو ځای سیلاب راځي یو ځای غر راخوییږي یو ځای جنګ او جګړه کېږي او موږ د داسې یو ناروغ سره مخ کېږو چې هغه عاجل مرستې ته ضرورت لري نو موږ په طبابت کې یوه اصطلاح لرو چې د ABC چې دا د انګلیسي حروف دي A دا معنا چې ایر وې یعنی د تنفس لاره د دې ناروغ خلاصه کړه ایر وې کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي دوهم بی بریتینګ چې د تنفس باید موږ وګورو او دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي او دریم دا ده چې د وینې جریان باید مونږه سرکولیشن سی یعنی د وینې جریان باید مونږه ورته فکر وی چې د دغه حکومت خندېږي روانه نوي د وینې توقف نشته وینې جریان لري وجود خو نه دی سور شوی خو خو نه دی سړی شوی یعنی ګرموالی پکې شته په وجود کې د وینې جریان شته نو دا ما په ډیره عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زید ولست په ژبه باندې وایم کله هم چې مونږه د دغه ناروغانو سره مخ کیږو اغه که هر رقم به مونږ باید د درې اساسي ټکو ته فارم ورواړو چې مونږ د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لار خلاص کو مونږ د تنفس کولو نه چې دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کو او د دې وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي ژوند دی اخلي که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو لپاره بند شي ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي خو که چېرته د دې سړي هډوکي د دواړو پښو مات وي د دواړو لاسو هم مات وي او ملای خدای ناخواسته ورسره ماته وي خو چې تنفس یې جوړ وي ممکن دا سړی د دغه نه شفخانې ته ورسیږي او تداوی شي او جوړ شي او کلونه عمر وکړي نو په دې اساس باندې مې توخیص یافته او ټول ولسته چې دا اولي غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو نو موږ به وکولی شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. ته بیا هم اوریدونکي له روغ له یوې لنډې دمې ورسته
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډالو کوم چغلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو د ژوند شتمنی د روغتیا خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري ک هم د اوس موږ اوري د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې انګډون وکړي 00420023008 یو بل اور دین که هم لرو مهرباني ځان راو پیژنه یو لکم زم تماس نیولای.
السلام علیکم محترم نوریا سمیلی صاحب. سلام نامی که هلی تاسی محترم جزادی رادیو اوریدین که او کارکون کتا او داکتر صاحب تا ورانده خپل سلام نامی که هلی پا دیر درانه محترم نوری صاحب.
بله دیر منان قاری صاحب خبرونه تا او بخی چستا سو به هم ما لکه چې اشتباه وکړل
ولا ځان ماری پکوم
مهرباني
او خیر هیڅ خبره نه زه تاسو دایمه اوریدم کوم کشمیر خان زرمروال دی خیبر پښتونخوا هری پور نه
بل زرمروال صاحب خبرونه تخره غلاست موږ نن د طبي پیښو سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب په دې اړه رڼا واچول خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغو طبي پیښو سره تړلو ناروغیو نسناستي مثلا جلدي خوارځواکي یا نور څه مو له خپله لیدلی دي کله داسې پیښو سره مخ شوي یا داسې ناروغۍ سره چې هغه همدغو طبي پیښو له امله رامنځته شوي
ډېر زیات محترم نوري صاحب دا خو ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي نسناستی یا خاص کر کینی ماشومان ورسره لاسو غریوانی او د دې نه علاوه لوی کسان هم یې ورسره دا رقم پیښې ډېرې موږ لیدلې مثلا سیلاب چیرته راشي نو په دغه وخت کې باید موږ تاسې ډېر کوشش وکړو چې هغه د چا ژوند چې هغه وژغورو په دې کې ډېر یعنې مرسته وکړو موږ وکړو مثلا هغه که چیرته خدای مکله اوبه نه راوکه غواړو چې ژوند دې بچ کړو هغه باید واخلو او ورته باید یوسو
داسې زرمالوال صاحب که راته ووایه په مشخص ډول داسې یو ناروغ سره مخامخ شوي یاست ته همدغسې اضطراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهېدلی چې ده ته څه ډول مرسته ورورسوئ له ده سره څه وکړئ
نو دا خو تقریبا دلته په دغاری پور کې یو دی هغه د بند د مګر تاسو بند ورته وایو د نور خلک چې دا دی مرتوی د تربیلې دی چې د په نړیوال له ساتم ډیر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کښتۍ چې په سبب و نو بیا څلور نفر وو دغه څلور نفر چې وو دغه وبور اخیستې وو چې دغه ژوند دغه د ورو بورې وي د ورو دغه لوی لوی بورې وي دغه د خپل سامان هم کوم د دکان غرنۍ علاقه کې وو چې دغه د دکان لپاره ټوکې مطلب اخیستې وو نو بیا هغه کښتۍ غر کسه وو دا څلور نفر وو لیدل ونه دا دا وله وو دا څلور بورې وي دغه وو دا د وو په بورې باندې د خدای پاک تر دې کناري پورې د زم راوړ سهول دا د ما د ستر ګل دلای حال د بیا چې کله موږ ولید څلور کسانو بیا میو په یو کوټه کې کېنه ول اول کوم تاو د کړ ډیر سخت یخ نیول وو دغه د بدن پوستکی د سپک شتین سوي وو تقریبا د سیو خې ساتنه ساتي مزل کړی وو ځکه دا ډیره غټه ساحه لري د تر بلډیم موږ د ستر ګل دلای حال دا وو چې وو چیرته دا د وو بورې نه وای نو دی ممکن د سوي وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی دغه ډیر کوم کور سره وکړه خلک وو ماغه انسان ورونه وو افغانانو ومنه
بله دا خو خوشول چې دا وژغورل شول د سکم پختنه لري په مشخص ک کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړی له ډاکټر صاحب نه پختنه وکي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نورو اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پختنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې د دې څه خپل نظر بوند کوم دغه نظر د ما کافي وو له محترم ډاکټر صاحب طيب نه د ما دا پختنه ده چې هر هغه څوک چې دی ما د هانه ناڅاپه دی او حادثه سره مخامخ شي مثلا یو ټکر وشي چیرته یو حادثه وشي نو مخکې له دې نه چې هغه روغتون ته ورسوي له دې نه مخکې صرف احتیاطي تدابیر پکار دي دا چې سره چې مثلا غواړي چې ژوند یې وژغوري یو سره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
بله
باج په ځای دې چې روختن ته ورسې ګمر روختن نمخ کې باید دې تداوی وشه او وزن دې وشور چې دا مثلا یا دې ور باندې شو ځل یا مثلا نور ډیر د سجینو دغه یو پښتنه مال محترم ډاکټر صاحب ته نه نور لو وخت را کول نه و نه مننه محترم نور یاس نوري صاحب
مننه نظر ملوال صاحب د دې یو پښتنه باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچوله چې لومړنی کوم خدمات کولای شي یو ناروغ ته سړی ورور سي وي دي اي بي سي یادونه وکړه خو د سوزیدو په ارتباط باندې خبري وکړه او بل هغه چې څلور کس چې دي وړو په بوجیو باندې روغ رمټوتلی خو جلد تک سپین شوی او په دې باندې هم رڼا واچوي ډاکټر صاحب مهرباني
بالکل نوري صاحب مننه ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه ورېدا که څه خلاصې را تلګوي چې جلد څنګه شوی وو یو خو د محترم پښتنه وکړه چې په دغه حادثه کې موږ د ناروغ سره یا متضرر سره په تاسو کې دغه شوی وي څو وکړو هغه هم مخکې یو سره ناتې واچوله بیا د پښتنه بیا موږ یې وونه هغه ما سم وانه وره
د اور سوزیدو څو چې په اور سوزیدلې وي څه باید ورسره وکړي خلک لومړنی مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کس په وای چې په یو کښته کې سپارو کښته ډوبه شول او د وړو په بوجو باندې دوی راووتل ژوندې خو رنگ تختیدلې او جلد تک سپین شوی او ډیر بد وضعیت کې بیا دوی ورسره مرسته کړې و کپدی اړه باندې هم کول شرنا واچوي چې څه علت
ډیر محترم نوري صاحب دا ایمرجنسی یا د عاجلو واقعیتو ترسیدنه د خو یو بیل تخصص دی تاسو په غرب کې یو دل تاسو معلومات وی زه چون خو د ډېر د برخې ډېر متخصص نه یم زه په عمومیت خبرې کوم په دې اړه کې تاسو سره د سوځیدنې په اړه باندې موږ د طبي لحاظ چې څوک وسوځيږي دوه شیان د طب له نظره د سوځیدو په برخه کې په نظر کې نیسي یو د سوځیدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هر برخه مثلا سینه د انسان د وجود 2% برخه جوړي او شای 2% برخه جوړي دا جراحي موضوع ده خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې
اتلس فیصد سینه جوړوي او اتلس شاکه د جدای متخصصین څوک زما خبري او یو ما غلط ویلی وینو ما دی وبخي زکه چې دا ډیر ژر تخوا ما ویلی او همدغه چې لاسونه یو فیصد لري او همدغه چې یو فیصد لري چې دا ټول راځنه کې نو سل فیصد د وجود جوړای نه یو دا ګوري چې دا انسان څو فیصد سوځیدلی لس فیصد سوځیدلی شل فیصد سوځیدلی ډیر سوځیدلی پنځوس سوځیدلی څو فیصد د انسان سوځیدلی دا یو موضوع ده. دوهمه موضوع په فیصدۍ کې د فیصدۍ درجه د سوځیدو کې د سوځیدو درجه ده چې دا انسان لومړۍ درجه سوځیدلی دوهمه درجه سوځیدلی که درېیمه درجه. ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځیدلی همداسې فقط د پوستکی او دا د پوستکي په سر یې چې کوم ویښتان دي دا سوځیدلی یوازې د پوستکی ورسره سور شوی که نه دا پوستکی سوځیدلی د پوستکي لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځیدلی که نه د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا د انسان کلمی چې دی او په بطن کې حتی د تودوخې درجه دومره زیاته ده چې دغه لا په داخل کې سوځولی دي. نو دا دوهمه برخه چې دا د سوځیدو درجه ده. هر څومره چې د یو انسان د سوځیدو فیصدي لوړه وي او درجه یې زیاته وي دغه سوځیدل خطرناک وي. یعنی که یو څوک اویا فیصده سوځیدلی وي اتیا فیصده سوځیدلی وي او د سوځیدو درجه هم دویمه او درېیمه درجه وي نو طبیعي ده چې دا خطرناک حالت دی.
ډاکټر صاحب خو عام خلک یعنی یو څوک پوهېدی شي په دې باندې چې دا سوځیدنه څومره عمیقه ده څومره جدي ده؟
زه فکر کوم چې عامو خلکو ته خو به لږه ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوځیدنه عمیقه ده یعنی ژوره ده درجه یې لوړه ده او فیصدي خو اسانه ده. که د سوځیدو د درجې په رابطه د سوځیدو د فیصدۍ په رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې نو دا ډېره اسانه ده چې سینه څو فیصده شا څو فیصده لاس شي لاس څو فیصده چپ لاس څو فیصده پښې څو فیصده دا فیصدي چې دا اسانه زده کوي اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده خو که یو څوک هېڅ سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي. خو د سوختګۍ یا د سوځېدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوځېدنه لومړۍ درجه ده دوهمه درجه ده که لا د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوځیدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډیر ټیټ دی ډیر زیات ټیټ دی او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه د سپینګیرو د لارې نه د مکتبونو او د معلمانو د لارې نه همدغه سی په ټولنه کې چې متنفذ خلک وي د هغوی د لارې نه او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ دا اوس مهال تقریبا 4200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي او دا موجود دي او له دې علاوه ډیر زیات خصوصي روغتونونه کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډیرو لرو باندو او خلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډیر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دغ ساحې خلک یو څه پیاده مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي خو په هر حال یو څه شته او دا 4200 کلینیکونه هم ډیر تعداد دی. نو دغه دا ده مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره زر چې کېدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لرې وي نو د افغانستان تقریبا 30,000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغې کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی او اغوی رضاکار دی دماغ کلی اوسیدون کی دی پلارون او نکون دماغ کلی خلق دی او دغه تولنې په منځ کې اغوی اوسیږي اغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري او یو څه اندازه اغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي اوس با څوک دا وایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکي زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکول شوي خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک ور وښيي د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ورته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف دا ولري هغې ته یو خط کش کوي شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواده دي په خط نه پوهېږي بیا هغوی ته دا د رجعت یا دا د ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړې تصویري په هغه عکس ورته داسې خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف له کلینیک ته ما در ولېږه او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي یعنی دوی په خپل سر نه دي دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي نو په دغه د کلو په سطحه باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي او انشاءالله چې مؤثره به هم واقع شي
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب مننه بله قدرمن اوردون کړه ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري ک ډاکټر صاحب ته راشو د ورستې زلزلې له زیانمن شو خلکو هغه چې په دې ورستې کې پکې وای چې په سیمه کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي او هم د ناس ده شدید خارښت ده که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او نس ناستې خو هغه د چې خلک بې ځایه کیږي حتماً هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني
قدرمن نوري صاحب دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارښت ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي ما د بحث په شروع کې هم په امبي باندې یو څه رڼا واچوله علت دا دی چې مخکې د زلزلې نه مخکې یو کور چې هغه لس نفر یا پنځه لس نفر آزاد درلودل هغه څلور یا پنځه کوټې درلودې هر کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله جامې هم په خپل وخت باندې وینځلې او هغه د خپل ځان او د حفظ الصحه ساتنه هم کوله اوس چې زلزله راغله دا هغه کور وران شو صحیح چې کور وران شو هغه هغه صفاتي جامې چې مخکې وستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولای هغه چې مخکې په کوم پاک او بون غلې چې په هفته کې یو وار یا په هفته کې دوه وار پیولندېږي اوس یې هغه وبن لري یا هغه لوخي د ورتن لري هغه چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کی اوس ممکن هغه ته لاسرسي ونه لري او تر ټولو مهمه دا ده چې هغه 15 نفر اوس په یو وخت کې اوسېږي مخکې دا 15 نفر په څلور پنځه خونو کې اوسېدل څلور پنځه کوټو کې اوسېدل اوس دوی په یو خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي نو دوی تراکم رامنځته شو دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي یو نه بل تخفریدون کې دي نو د دغو عواملو لکه بلا هغه جلدی ناروغي چې یو د بل مخفریدون کې دي چې یو عضو ته دغه ناروغي داغله دی اوس په یو وخت کې مکه سره وسیږي د خپل ځان د نظافت هغه سي اهتمامات نشي نیولای نو تبید چې دا کورنۍ په دغه جلدی ناروغي باندې اخته کیږي بیا د کورنۍ خود سینه د چزان ته په یو ځای کې اوسېږي د کورنۍ بیا البته د دې فټ یو بل خیمه ده چې په هغه کې مزینه خلک اوسېږي دوی بیا د ورځ یو د بل سره کینی سلیم شي کوي په غاړه باندې سلیم شي ور کوي افغانستان کې خو مونږ تاسو افغانان یو دوی یو بل ته غاړه ورکو نو یو بل سره مونږ ته تماس کیو نو دا بیا غبلی کورنۍ ته ورځي غبلی کورنۍ د چې دا ناروغي شرایط وکي دا مغه یو شخص نه بیا غټوله کورنۍ او په امدی ډول باندې د غټولې ساحه کې کوم خلک دی دوی ته دغه ځلدی ناروغي سرایت کوي. دا هغه په ډیره ساده ژبه باندې په ډیره ولسي ژبه باندې د ځلدی ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د ناس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحه او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره 100 روپۍ هم وي، لس هم وي، 150 افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ. د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالېږي چې هغه نس ناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي. دوی کولای شي چې مثلا په کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا دپاره انډمیک ولایتونه دي، یعنی دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي، د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسېږي، په کوم ځای کې چې اوسېږي، هلته د یوې جالۍ بندوبست ځانه دپاره وکړي، خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانا هغوی په یو جالۍ کې د شپې ویده شي تر څو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغۍ ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې په یو خیمه کې د 15-20 نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیوع او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وک کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري. څلې ریش ساعته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي، پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
کدی د سمې او کد غره خولي دي دول دنیا کے پختانہ کلی دی او
وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 یار اختیارا باندے سلام آئے دا پسر لی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پخت ناوکا زما بریتنا ستا بان کلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا زڑن سمپورے را پورے اوزی ستا غشی غشی غنے غنے والا زڑن سمپورے را پورے اوزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد جوند شرو شورا تنگ شم ستا د بڑو د غنش پولټو زچد زان سر د زړپ جنگ شم ستا د بڑو د غنش پولټو جس مازل استا بانشی دوال جوړشی جس مازل استا بانشی دوال جوړشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دزمکے اسمانو نو خلا تا دوسترگے د جانان جوڑ کڑے مجا د ټول جهان د خایست نوخ کلا تاته بستر کې د جانا جوړ کړې سوچ دان منی منکر دی فزل کافر دی سوچ دان منی منکر دی فزل کافر دی غوی بنی خدو زخل زینا اور بیسی زینا غوی بنی خدو زخل زینا اور بیسی زینا خنڑو ستر کو میر منے باڑ دیغنے نظر د خمارونو نظر خو یو ګلال در تکوم خولیا ستاد موجونو د سندونو نظر د یو ستم د خبروم خولیا سترګې د ندی ابا سندې زړه ته سنگین دې سترګې د ندی ابا سندې زړه ته سنگین دې ته کیسې آل د تندې مرینا خورو لزینا ته کیسې آل د تندې مرینا خورو لزینا نڑوستر گمیر منے پاڑ دیکھنے